رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس ټاکل شوی دی. خلیزاد وایي سوله لیمرتوب دی، خو د انتخاباتو بندوبست هم باید وشي. او د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ جنجال زیات شوی دی، خو ایران وایي جګړه نه غواړي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې زلمی خلیلزاد وایي سوله لومړیتوب دی، خو د انتخاباتو بندوبست هم باید وسی. خو کارپوهان وایي چې دا خبرې د زلمی خلیلزاد د مخنیو خبرو سره فرق لري. یو بل رپورټ لرو چې سناتور وارنر وایي که امریکا د افغانستان څخه په بیړه خپل پوځیان وباسي، ستونزې به لا ډېرې سي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د هرات ولایتي چارواکي وایي نن د دغه ولایت د اوبې د ولسوالۍ په بازار کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان چې دوی کوچني ماشومان دي وژل شوي او څلیرش نور زخمي شوي دي. د هرات د والي نطاق جیلانی فرهاد د امریکا غږ ته وویل چې ولسوال رحیم الدین سرورزه په یو موټر کې د ولسوالۍ مرکز ته روان و چې په یو موټر سایکل باندې ځای په ځای شوی ماین د ولسوال د موټر مخې ته وچاودېده. د ولسی جرګې د ریاست دپاره د دویم پړاو انتخاباتو ته کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني درېدلي وو. د ولسی جرګې د موقت رئیس اعلان شوی دی چې رحماني 123 رای وړي دي او کمال ناصر اصولي 25 رای وړي دي. میر رحمان رحماني د ولسی جرګې رئیس شوی دی. د موقت رئیس د معلوماتو په اساس نن په مجلس کې 240 وکیلان حاضر وو. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د پاره کاندید کمال ناصر اصولي چې نن 50 جمعیاو رای نه ده پوره کړې، وایي چې د ولسی جرګې اعلان شوی رئیس او د دغه پوست لپاره د کاندید رقیب میر رحمان رحماني د وکیلانو رای د پیسو په بدل کې اخیستې دي. ښاغلی اصولي وایي چې د مجلس په نننۍ پریکړه اعتراض لري او نه یې مني. خلیزاد وایي سوله لومړیتوب دی، خو د انتخاباتو بندوبست هم باید وشي. د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د ستونزې سیاسي حل د امریکا د لومړنیو اقداماتو نه راځي، د امریکا په لومړنیو اقداماتو کې راځي. خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د لومړیتوبونو په حق له تازه څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو وختونو کې داسې تبصرې کیږي چې امریکا د سولې په ځای انتخاباتو ته ترجیح ورکوي. هغه ویلي دي سولې ته لیوالتیا د شفافو انتخاباتو په هکله د افغانانو د غوښتنې مخه نشي نیولی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د روان 1398 کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه وشي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د استودیو نه خپرېږي. د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ جنجال زیات شوی دی، خو ایران وایي جګړه نه غواړي. د ایران د بارنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چین کې ویلی دی چې هیڅوک د داخیال نه کوي چې په سیمه کې د ایران مقابله وکړي، مګر زیاتوي چې هغوی جګړه نه غواړي. ښاغلی ظریف وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم ویلی دی چې جګړه نه غواړي، خو د هغه شاوخوا ځینې کسان شته چې هغه جګړې ته هڅوي. امریکا د فارس خلیج ته وروسته له هغه الوتکې انتقالونکي او بم وراون کې کشتی لیګلی چې د ایران لخوا د یو نامشخص تهدید خبر ورکړ شو. امریکایي چارواکو دانه دی ویلي چې دا خطر څه شه دی. په همدې حال کې د عراق یو چارواکي د نوم دونه خود له په شرط ویلي دی چې اکساین موبایل په نامو د تیلو غټ شرکت د بصری په ولایت کې د تیلو یوې تصفیه‌خانې نه د خپلو کارکونکو ایستل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي دی چې اکساین موبایل دا کار د فارس په خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال د زیاتېدو نه وروسته کړی دی. امریکا هم د عراق نخپل یو شمیر ډیپلوماټان چې کار یې ډیر مهم نه وو ایستلی دي. بل پلو امریکایی دیپلوماتانو خبرداری ورکړی دی چې د دې خطر شته چې د فارس په خلیج کې په مسافرونکو الوتکو د نظامی الوتکو ګمان وشي. امریکا دیش کاله مخکې د فارس په خلیج کې یوه ایرانی مسافرونکو الوتکه د نظامی الوتکې په ګمان وشتله او 290 پرلې پکې ټوله ووژل شوې. ایران په امریکا د جګړې د پیلولو تور لګولې دی. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چین د خارجه وزیر وانګ یی سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ بیجنګ ته تللی دی. ایران په امریکا تور لګولی چې د ایران په ضد یې جګړه پیل کړې ده. د ایران مذهبي رهبر علي خامنهای ویلي چې تهران د بلې اټومي موافقې لپاره مذاکره نه کوي او چین د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې په پوره عملي کېدو ټینګار کوي، خو امریکا د دغې معاملې لا تصدیقولو ډډه کړې ده او پر ایران یې سخت بندیزونه لګولي دي. همدارنګه د ایران د هر ډول برید د مخنیوي لپاره واشنگټن په منځني ختیځ کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو وایي چې د هیواد جنجالونه په جګړو نه بلکې په خبرو اترو حل کېدلی شي. مادورو د اوروګوای په ایالت کې د جمعې په ورځ ویلي چې خبرو اترو ته سخته اړتیا موجوده ده. د مادورو حکومت او سیاسي مخالفینو د خپل منځي شخړو د اوارولو لپاره خپل مرکچیان ناروې ته استولي دي. مادورو وایي چې په ناروې کې به په وینزویلا کې د سولې او ثبات پر اوستو خبرې اترې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د چین نه اروپا د امریکا سره په تجارت کې ډیره بې انصافي کوي. جمهور رئیس ترامپ د جمعې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د املاکو د رایکړې ورکړې مشرانو ته په مجلس کې ویلي دي چې اروپا یې خوښیږي مګر په تجارت کې د امریکا سره مناسبه رویه نه پالي. نن د استرالیا خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. رای ورکوونکو ویلي دي چې اقتصاد، تعلیم او د اقلیم بدلون مهمې مسلې دي. په دې باره کې به د کاندیدانو د پروګرامونو په اساس هغوی ته رای ورکړي. سرویګان ښیي چې د محافظه کار لیبرال ګوند په مشرۍ ائتلاف به د درېیمې دورې دپاره کامیابي ونه ګټي او په تاریخي لحاظ به د صدر اعظم سکاټ موریسن کاري دوره لنډه وي. د رای شمیرل پیل شوي دي او اټکل کیږي چې تر سبا پورې به نتیجې اعلان شي. د سی آی ای په خانه مامور چې د ملي دفاع په حق لري معلومات د چین د خلکو د جمهوریت جاسوس تور کړی وو په شل کاله باندې محکوم شوه دی. دوه شپېته کلن کیوین پیټریک ملوري ته د جمعې په ورځ دغه سزا واورول شوه. د لوی سرانوال ماوین جان دیمرس ویلی دی دغه قضیه یو خبرداری دی چې د امریکا د استخباراتو په خانه مامورانو چین ته جاسوسي کړې ده، خپل ملک او خپل همکاران غولول دي. خلیزاد ویلی دی سوله لومړیتوب دی خو د انتخاباتو بندوبست باید هم وشي. د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلی دی چې د افغانستان د ستونزې سیاسي حل د امریکا په لومړنیو اقداماتو کې دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واورئ. مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې سوله ټینګېدل د امریکا لومړیتوب دی، خو سولې ته تمه د جمهوري ریاست د با اعتبار انتخاباتو د چمتووالي لپاره د افغانانو مخه نسی نیولی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د خلیلزاد دا څرګندونې د هغه د مخکنیو ویناو سره فرق لري. د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپلو تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د روانو هڅو په دوام د ټینګار تر څنګ د روان کال د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي د نیولو غږ کړی او ویلي دي چې د سولې د بهیر سره تر څنګ د ټاکنو پلان هم باید پر مخ لاړ شي. ښاغلي خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه دا څرګندونې وروسته لاغې خپرې کړي چې ځینو مبصرینو د طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو په اړه بېلابېلې تبصرې کړي دي. زلمی خلیزاد وزارت هم ویلي چې په روسیه کې ځینو مبصرینو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړیتوبونو په اړه پوښتنې راولاړې کړي. ښاغلي خلیزاد ویلي امریکا ته د سولې یو داسې بهیر چې پایله یې سیاسي هواریوي لومړیتوب لري، خو هغه دا هم ویلي چې د سولې بهیر تر څنګ باید د تلې د میاشتې ټاکنو ته هم چمتووالی له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي خلیزاد ویلي د دې سره سره چې موږ د سولې لپاره چې افغانان یې مستحق دي هڅې کوو باید د ټاکنو پلان هم پر مخ ولاړ شي. ښاغلي خلیزاد تازه د طالبانو سره د روانې میلادي میاشتې په لسمه د خبرو شپږم پړاو د کومې پریکړې پرته پای ته رسولی دی. هم امریکا او هم طالبانو ویلي چې تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ په بحثونو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان له خاورې پر امریکا د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د ضمانتونو د برابرولو پر مسلو خبرې شوي دي. دواړو خواو ویلي چې په خبرو کې اوس پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې شورا ویان غفور احمد جاوید د ښاغلي خلیزاد سرګندون ته په غبرګون کې ویلي چې سوله او ټاکنې دواړه ملي پروسې دي او دا شورا نه غواړي چې یوه پروسه د بلې پروسې قرباني شي.
ټاکنې دا د افغانستان د دولت کار دی، هغوی مخته وړي. د سولې علي شورا پورې چې تر کومه پورې بریده پورې اړه لري، مونږ په دې برخه کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکوو تر څو د افغان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه برابره شي.
د افغانستان د چارو کارپوهان د ښاغلي خلیزاد دا سرګندونې د هغه د تیرو سرګندونو سره بدلې ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله سنګزی وایي چې د مخه به ښاغلي خلیزاد د ټاکنو وړاندې سولې ته د رسېدلو خبره کوله، خو داسې ښکاري چې هغه د ټاکنو وړاندې سولې ته د رسېدلو له هدف مایوسه شوی دی.
اما د یو مشروع دولت لپاره انتخابات هم اړین دي. خو د ښاغلي خلیزاد خبرو په ارتباط باید ووایم چې د دې نه مخکې خلیزاد څه ویل چې انتخابات نه وړاندې به سوله رامنځته شي، اوس داسې برېښي چې ښاغلي خلیزاد د خپلو ماموریتونه په سرعت شروع کړي او مایوسه ښکاري.
د تللي د میاشتې د شپږمې ورځې د جمهور رئیس ټاکنو ته څه باندې څلور میاشتې پاتې دي. دغو ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاړ دي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دغو نوماندانو کې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
امریکایي سناتور مارک وارنر وایي که امریکا د افغانستان څخه خپل پوځیان په بیړه وباسي نو دا هیواد به د لا نورو ستونزو سره مخ سي. ښاغلي وارنر دغه څرګندونې د جمعې په ماښام امریکا ژغته د روژه مات په یوې میلمستیا کې کړې دي. د دې خبر نور جزئیات په ګالیا رڼا نورسانی درکې.
دا د ورجینیا د مسلمانانو یو لویه ټولنه او جماعت دی چې په ورځ کې په سلګونه مسلمانان د لمانځه ادا کولو لپاره راځي. دې مرکز ته نن امریکایي سناتور مارک وارنر هم د روژې میاشتې په درناوي راغلی او د سولې او امن په هکله وینا کوي.
دا ډیره مهمه ده چې زموږ غږ واورېدل شي. د هر دین او مذهب خلک په امن کې باید خپل مذهب لاره تعقیب کړي. تاسو د امریکا اتباع یاست. زنن په ویار د وایم چې تاسو زموږ هیوادوال یاستئ. راځئ چې ټول د سولې لپاره دعا وکړو.
عبادت کوونکي وایي د امریکایي سیاستوالو راتلل د جمعه ته او د دوی سره خبرې کول او د ستونزو شریکول خورا مهم دي.
هم مسلمان هم به اس ملک حصے ہیں.
مونږ هم د دې هیواد وګړي یو. کله مونږ مسلمانان هم د سیاسي پوسټونو لپاره پټاکنو کې برخه اخلو نو د سیاسي خلکو سره دلته زموږ خبرې کول ډیر مهم وي. او د یو مسلمان په توګه د ټولنې سره زموږ کېلتیا که په ښه نیت سره وي نو دا په خپله یو عبادت دی.
په ورته وخت کې ښاغلي وارنر د امریکا غږ سره په امریکا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د امریکایي پوځیانو د وتلو د ستراتیژۍ په هکله وویل که امریکا په بیړه امریکایي پوځیان د افغانستان څخه وباسي نو ممکن افغانستان لا نور تاوتریخوالي سره مخ شي.
د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د امریکا پوز ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ډېرې پیسې مصرف کړې دي. زه فکر کوم دا مناسبه ده چې د طالبانو سره د خبرې اترې وشي. که امریکا په بیړه او د یو منظم پوځي انتقال پرته د افغانستان څخه ووځي نو ممکن افغانستان بیرته له تاوتریخوالي سره مخامخ شي، چې دا نه د افغانانو لپاره ښه دی او نه هم د نړۍ لپاره.
ښاغلی وارنر د امریکا او ایران ترمنځ د لانجو په هکله وایي چې په سیمه کې خطر شته خو امریکا باید ډیپلوماتیک لارې غوره کړي.
زه فکر کوم چې په سیمه کې واضح ګواښونه شته دي. زه فکر کوم اوس دا د متحده ایالاتو په حکومت پورې اړه لري چې د ایران د کړنو په هکله شواهد ښکاره کړي. زما هیله دا ده چې موږ په سیمه کې د لا زیات تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید د ډیپلوماتیکو هڅو څخه کار واخلو.
خغلی وارنر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومیتریک له اخیستو سوو دستګاهو څخه نه ګټه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخامخ کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وخت کمښت، اوسنی وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له نظرو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دغه پریکړه کړې ده. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول سلا مشوره نه ده سوې. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومیټریک دستګاهو پر اخیستو شاوخوا 20 میلیونه امریکایي ډالر لګښت سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزد هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
$40 میلیون تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده، څوک د ټاکنو پایلې نه مني، دا به بیا د بحران ډکې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ ته راولي چې بیا به یې حلول او بالاخره پای نه منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غزنی د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په 6مه نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون د 19مې ماده په 2م بند کې راغلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوملیکنې او رای ورکولو کړنلارې پورې تړلې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم لاره په خوندی توګه تر سره سی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره لا سلام مشورې ورسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر بنسټونو، سیاسي احزاب او د ولسمشر ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او ورسته لغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې دی باندې کوي دی ټول ته منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا مونږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. مونږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي تر څو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاهو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاه به نه وي رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ چې وایي په ګردیز کې په نشو معتادو کسان ویلي چې که حکومت د نشهیي موادو د خرڅلاو ځایونه له منځه یوسي، دوی ته زمینه مساعدیږي چې د دغو موادو له استعماله لاس واخلي.
په نشهیي توکو د معتاد هر سهار د ګردیز بالا حصار د سمه سوترزی او له نورو رګدو سره یو ځای نشهیي مواد څکوي. څه باندې 1.5 کاله کېږي چې احتیاطي مخه کړې ده. عبدالله آشنا تلویزیون ته وویل چې نشهیي توکي په سرګندو ځایونو کې خرڅېږي او په اسانۍ سره د هر معتاد د لاسرسي وړ دي.
دا د کبن رضی ور یو ملي روړي پوچ هغه ور خرڅ کې 200 روپۍ روړي خرڅ کې پوچ بیا روړي بیا روړي بل ور چې کوم ځای کې خرڅېږي چې کوم ځای کې تدګونه هغه حکومت ټول دوی نه معلوم دي.
په مخدره موادو د غروب دی وای ک حکومت د نشي موادو د خرڅلاو مرکزونه لمنځه یوسي، نه یوازې دوی به ترې لاس واخلي بلکې نور ځوانانو ته هم د احتیاط زمینه نه مساعدېږي.
دغه ګردیز کې خرڅېږي پوه شي، دا خلک رړي ساجیانې رړي خرڅېږي پوه شي، ټول خو حکومت معلوم نه شي پلانکیا خرڅې پلانکیا خرڅې یو تاسو نه پوه شي، موږ ته راشي پوه شي په موږ باندې ظلم کوي.
په ورته وخت کې د پکتیا د امنی قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال دادالله هوتک نه مني چې ګنې نشي توکي په دوکانونو کې خرڅېږي. هغه وایي پولیس د دغو موادو پر ضد قاطع مبارزه پر مخ وړي.
منګه دغه ایدا نه منو، او که چیرته چاته معلومی پولیس همشه د دې په خدمت کې د موږ د مدت کارکونکو کولای شي چې دا اجرات پیو کې هغه کسان ونیسي.
پکتیا کې د کوکنارو کار نشته، خو په ځینو ولسوالیو کې د چرسو کرکیلا عامه ده. د خلکو اندېښنه دا ده چې نشه یي موادو ته د لاسرسي له کبله د روږدو کسانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغان فلم نوی رئیس وایي چې د معیاري فلمونو د جوړولو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي. صحرا کریمی چې د افغان فلم ادارې لومړنی رئیس ده، کوشش کوي چې د فلمونو د تولید لپاره د پانګوالو مرستې راټولې کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال حکمت سروش رپورټ ده.
فلم جوړونکې صحرا کریمی تازه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د افغان فلم رئیس ټاکل سوې. صحرا کریمی په ایران کې زیږیدلې او په 14 کلنۍ کې فلم جوړونې ته مخه کړې. هغې په سلواکیا او پراګ کې تر دکتورا په فلم جوړونه کې زده کړې کړي او 16 کاله وړاندې افغانستان ته راغلې. دغه افغان فلم جوړونکې تر دې مهاله تر دېرش زیات لنډ او اوږده داستاني او مستند فلمونه جوړ کړي، او په دې ورځو کې د هوا مریم او عایشه په نوم فلم جوړ کړی چې لا خپور سوی نه دی. د کریمی فلمونه په ډیرو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې سوي، او ځینو یې په سلواکیا او هسپانیا کې جایزې هم اخیستي.
ما یک عالم فلم ساز هستم. زه یو فلم جوړونکی یم. کله چې می وضعیت ولیدې او دا بست اعلان شو، ما له ډیرو سره په مشوره وویل چې باید په سیالۍ کې ګډون وکړم او افغان فلم وژغورو. موږ ټول په افغانستان کې بدلون غواړو، خو کله چې زمینه برابرېږي چې بدلون راوړو، ټول بخې باسي او ویریږي او نه وړي چې برخه واخلي.
د افغان فلم نوی رئیس وایي هڅه به وکړي چې فلم جوړونکو او سینماګرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، او همدارنګه د افغان فلم او ښکلو هنرونو د پوهنځیو ترمنځ اړیکې رامنځته کړي. هغه وایي چې فلمونه باید د هنري ارزښت تر څنګ مالي ګټه هم وکړي.
ما میخوایم افغان فلم پرودوسر شوه.
زه غواړم چې افغان فلم فلمونه تولید کړي، او باید فلم جوړونکو ته امکانات برابر کړي چې هغوی هم فلمونه جوړ کړي. باید بودیجه تعریف شي او د معیارونو له مخې فلم جوړونکو ته ورکړل شي. فلم جوړونکي هم باید له خو کیسو سره راشي. سوداګر باید وهڅول شي چې د فلم په برخه کې پانګونه وکړي.
صحرا کریمی د افغان فلم د لومړنۍ ښځینه رئیس په توګه مني چې کار به ستونزمن وي، خو وایي پر ځان باور لري چې په دغه اداره کې به مثبت بدلون راولي. هغه وایي ستونزې لیدلې او همدې کړاوونو یې مرسته کړې چې لا پیاوړی سي.
ما وایي اولین بودن خیلی د زندګیم.
زه په ژوند کې له دې لومړیتوبونو سره ډیره مخ شوې یم. دا زما لپاره نوې نه ده. په ایران کې د کډوالۍ پر مهال په 14 کلنۍ کې لومړنۍ افغانه وم چې فلم جوړونې ته لاړم. زه لومړنی افغان وم چې په پراګ او سلواکیا کې مې په سینما کې زده کړې وکړې. افغانستان ته چې راغلم، لومړنی افغان وم چې په سینما کې مې دکتورا لرله. زه د کورنۍ لومړنی انجلۍ یم چې د سینما په څانګه کې کار کوم.
صحرا کریمی وایي نور د دې وخت را رسیدلې چې د بهرنیانو پر ځای افغانان خپلې کیسې خپله وکړي، او د افغانستان سینما د معیار کېدو خواته ولاړ سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت چې د کلمو د سرطان ماینه ځکه ډیره دقیقه ماینه نه ده، ځکه ډاکټران یوازې هغه ویني چې د کمپیوټر پر پرده ښکاري، نورې وړې برخې ورته نه معلومیږي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم ابتلایي سرطان دی چې د ژر تشخیص صورت کې د درملنې وړ دی، خو یو ډاکټر چې د کولونسکوپي یا د غټو کولمو معاینه کوي اکثرا هغه څه لیدلی شي چې په سکرین ویني، او وړې برخې تل بې تشخیص پاتې کیږي.
د ماینه په وخت کې موږ په هر 15 سرطانی غدو کې وای نه وینو. نو دا چې دا ډول سرطان په بریتانیا کې د مرګ دویم لوی عامل دی، دا ډیره مهمه خبره ده.
ساينس پوهان وای د مصنوعي ذکاوت په ذریعه ټول انزور پوره تشخیصولای شي، هیڅ کله ناسم نه لیدل کیږي او هیڅ کله نه بنظم کیږي.
As the live video is
د مستقیمه ویډیو په لیدو سره زموږ دا سیستم په مشخص انزور کې یو نقطه پیدا کوي، بیا یې پروسس کوي چې موږ ورته د مصنوعي ذکاوت د اعصابو شبکه وایو. زه کوښښ کوم چې د انزور په ټولو برخو او د پوټکي په مختلفو برخو کې غدوات تشخیص او بیا یې مقایسه
کړم.
د ترلاسه شوو معلوماتو وزن ډیر لوی دی چې په عادي انټرنیټ نه لیکل کیږي. نو پر ځای د اوډین ویژن سیستم د ځمکې او سټلایت ترمنځ چې په میلیونونو مایل واټن دی کارول کیږي، او مصنوعي ذکاوت په کلاود انټرنیټي مخزن کې ذخیره کیږي او بیرته همزمانه هغو ډاکټرانو ته ولیږي چې د معاینه او تشخیص په حالت کې وي. د دې ټکنالوژۍ تولید په اوس وخت کې ډیر په ابتدایي پړاو کې دی. کدا په کامیابه توګه نتیجه ورکړي نو کلاود انټرنیټي مخزن ته به په اطرافو کې هم کلینیکونه او روغتونونه لاسرسی ولري تر څو هر ناروغ په خپل وخت دقیق تشخیص شي.
مصنوعي ذکاوت اصلا موږ ته داسې زمینه برابروي چې په ښه کیفیت خدمات عرضه کړو، ځکه موږ د صحیح خدمتونو په عامه عرضې حالت کې او کوښښ کوو ناروغ په دې ډاډه شي چې ډیره ښه معاینه یې کیږي. د عادي متخصص په څیر خو په هر ځای او حتی زموږ په روغتون کې هم تشخیص کیږي.
د اوډین ویژن د برخي ساينس پوهان وای هیلمند چې وکولای شي له ناروغانو سره مرسته وکړي او د زرګونو کسانو ژوند وژغوري. د کولمو د سرطان ناروغان هم هیلمند چې له دغه سیستم څخه ډیر ژر ګټه واخلي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
مهم خبرونه لنډیز راوي اوري. د افغانستان دروغ جوړې د پاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د ستونزې سیاسي حل د امریکا په لمړنیو اقداماتو کې دی. د هرات ولایتي چارواکي وای د دې ولایت او به د ولسوالۍ په بازار کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان چې دوی کوچني ماشومان دي وژل شوي او څلور شنور ټپیان دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د دویم پړاو انتخاباتو ته کمال ناصر وسلی او میر رحمان رحمانی د لیدري ول چې میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شوی، خو کمال ناصر وسلی وای چې هیڅ څوک تر اوسه رئیس نه دی ټاکل شوی او د سره باید انتخابات وشي. د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ جنجال زیات شوی دی، خو ایران وای جګړه نه غواړي. ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په چین کې ویلي دي هیڅوک د خیال نه کوي چې په سیمه کې د ایران مقابله وکړي، خو زیاتوي چې هغوی جګړه نه غواړي. امریکا د فارس خلیج ته وروسته تر هغه لته کې انتقالوونکي او بمبارونکي کښتۍ ولېږلې چې د ایران لخوا د یو نامشخص تهدید خبر ورکړ شو. بل پلو امریکایي ډیپلوماټانو خبرداري ورکړې ده چې د دې خطر شته د فارس په خلیج کې په مسافروړونکو الوتکو د نظامي الوتکو ګمان وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د چین او اروپا د امریکا سره په تجارت کې ډیره بې انصافي کوي. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې پر ورځ په واشنگټن ډی سي کې د املاکو د راکړې ورکړې مشرانو ته په مجلس کې وویل چې اروپایي خوښیږي، خو په تجارت کې د امریکا سره نامناسبه رویه پالي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورا وایي د هیواد جنجالونه یې په جګړو نه بلکې په خبرو اترو حل کېدای شي. مادورا د ایراګوای په ایالت کې د جمعې پر ورځ ویلي دي چې خبرو اترو ته سخت اړتیا ده. د مادورا حکومت او سیاسي مخالفینو یې د خپل منځي شخړو د هوارولو لپاره خپل مرکچیان ناروې ته استولي. نن د استرالیا خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. رای ورکوونکي ویلي دي چې اقتصاد، تعلیم او د اقلیم بدلون مهمې مسلې دي. د رای شمیرل پیل شوي دي او اټکل کېږي چې تر سبا سهار پورې به نتیجې هم اعلان شي. او وروستی خبر دا چې د سیایي یو پخوانی مامور چې د ملي دفاع په هکله معلومات یې د چین د خلکو جمهوریت جاسوسانو ته ورکړي ول په شل کاله بند محکوم شه. دوه شپېته کلن کیون پیټریک ملوري ته د جمعې په ورځ دغه سزا واورول شوه. د لوی څارنوال معاون جان ډیمرز وویل دا قضیه یو خبرداری دی چې د امریکا د استخباراتو پخوانی مامورانو چین ته جاسوسي کړې ده.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تا تاسو کولی سئ چې زموږ بلې خپرونې ته په 001202619 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خپرونې دوام لري.